درنو اوریدون کا السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخت اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپانې لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاروي او سازمان ایکو د سرمشیزي په څنډه کې د پاکستان له کورنوي چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې دي د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د روټرز خبرې اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خندو. تاسو آزادی رادیو اوري. پاکستان وای د استانبول خبري ناکامه شوه. یونما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوی په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
کوئی تل الحمدلله د پروژې پر تک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال توقیف دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پانا لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنګ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه رسمن څنډې ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارال د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تبصره ونه کړه. روټرز همدارز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرچینو د سه شنبې په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د کنټرولولو لپاره کومه سرګند ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې. او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له عمله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او بل دا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یونما وایي په افغانستان کې تیر میاشت د دوه ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغه دوه بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وایي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلاسرسی وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتو د بریکې دوه اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخبور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي
یوه امیدواری خزی چه سخت خونریزی درلوده در لغمان ولایت یو روختون تا مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روختون تا انتقال شوی وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا او یونما ویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي. دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون له مخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
د ماهی بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو. خلکو د ورځنیو خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدا کو پات شوی. د کار د اقتصاد زدا کو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پریکېدو د خپګان احساس کړ.
چانوز کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکي به میرمنې هم وویل
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پریکېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي.
کمک کننده بوده به دخترها. تمام اینها همگی
د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه همینیټه پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو لپاره خبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونږ ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. د انټرنیټ له بیرته وسلیدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنی چارې له دې عمله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د بریتانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطن د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغیزمن شوي وو وشل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وشل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو ولې افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپل کورنۍ په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وشل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی ادعا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو یو افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللی اول ته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دوی په څو مهمو قطعو کې مې په بیلابیلو ولایتونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې ستا اسناد هم افشا شوي دي، نو په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو، خو د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلی او زما سرټیفیکیټ یې پیدا کړی. اوس که بیرته افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوه شي چې ما له برتانویانو سره کار کړی، ژوندی به مې پرې نږدي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي وویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري امنیتي ګواښونه ورسته لسیمه وتښتید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی د موږ ته تسلیم کا او غواړو پوه شو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کوي. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستانه ووتله. برطانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې له مخې په راپور کې ویلي لږ تر لږه د برطانوي ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې له امله اغېزمن شوي او وژل شوي. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28 پرته لدی چې وایي دغه څېړنه د کوم بنسټ له لوري ترسره شوې ویلي چې له 201 افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وژل شوي.
په خوس کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکو دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نوري هم زیات شي.
د خوس په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علي شیر تڼیو ګربزو سپیر او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنی کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 شورغنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په مده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوست موږ پروژه په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو اورست که به بیا اگر رسمی سرحدات تو تجاب افغانستان هم اغیتم دا پروژه رسیگی او اگر محروم و لسونو تو بینشالا دا سرحدی خدمات او یا پر دوران کرخ پراتو و لسونو دی پارا طولو ترسیگی پا سراسر دی طول حیوات.
پا سرحدی و لسوالی گربزو که کم زایچ پا بیلا بیلو برخو که دا اتو درشو پروژو دا کار دا پیل دلیز پرانیسته وشو لحق و لسوالی دا چه تردی ری خلکو او کرنیزو زمکو تا دا سیلابی و بو گواخ متوجه ده. دا گربز یا وسیدون که شاکرولا و ویل
یو دانه دا چه میر دا زمکه میر دا ویله بند پناه کی بلکی شخصی زمکه یم زموز نه کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنورا ساسون زشتا و زموږ په منطقه کې
د خوس اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالي اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخه کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالي یو بل اوسیدونکو نور محمد وای
میج دولت نه ډیر وختنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسه سړکونه ویلې د غاسه نورا پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسه پته شوی دي کنه هیڅ فرامیک تکین داس کور نه دی شوی چې میجو وی چې دا کور داس جوړ
یاد دی بی پتیرو دوال سیزو که ده خوست ریزی علی شیر با کوسپیره سرحدی ولسوالی همدارنگ سبری مساخل او قلن در حق سیمی بیچه ده امنیتی گواخونو لکبله پکه خلکو لپاره ده ارتی آور پروژه ندی پلی شوی او تردی ری ولسونه ده جوان پو بیلا بیلو برخو که لستون دو سره لاسو گریماندی.
آزادی رادیو تا ورجوی نیستی تر طولو مخ که زن دا پنستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
وسم یو نړیوال موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28 پوست امر وکړ چې د غزه پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي که رویترز تا ویلی چه حماس دا اسرائیلی تواکونو پر یو سیمه چه دا اسرائیلو ترکن رو لاندی دا برید کرده چه دای دا اوربان شکار سرغلوان بلالی دا. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربان بلشکاره سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرائیلو ته سپارلي دي. د اسرائیلي رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرائیلي مړي په توګه سپارلی و د هغه کس نه و چې اسرائیل غوښتي و، بلکې دا د بل اسرائیلي یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرائیل ته لیږدول شوې وه. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برمته مړی چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعت وروسته د حماس پوځي څانګې القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت د اسرائیل له لوري د اوربان سرغړونې دي. اسرائیلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربان شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربان لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربان په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربان د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس ته هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوی محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون زیب تفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وزد بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بيدندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت
دا لویری بیا کورنی چار وزارت تولاړنه میړی هم مخکې هلته یو لوړ بست کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي امارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري، خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا مېرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بس حالت کې ده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرې کړي.
لبد مرغ نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې، خو یوازې افغان نجونې او ښځینه بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر ورور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی ماشوم دی یو کال دوه دی. دا بیخي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سې د پخوان هم د سې دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د سې زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سې حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او څه د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وس ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کړی
دی دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنچون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کېږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونه ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېری افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم موږ تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعت اوریدای شي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو
سلام و وقت بخیر به این مجله خبری خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز مهمترین خبرها. مقام های پاکستانی دیروز در ساعت دیر هنگام اعلام کردند که مذاکرات آنها با نمایندگان طالبان در استانبول ناکام مانده است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان در پیام گفت که هیچ پیشرفتی در مذاکرات استانبول به دست نیامده. وی در صفحه خود نوشت که در مذاکرات استانبول رای حل قابل اجرا یافت نشد. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار و قدرت تصمیم گیری نداشتند. خواجه آصف شام دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که هند از طریق افغانستان یک جنگ نیابتی علیه پاکستان را آغاز کرده است. طالبان تا حالا درباره شکست مذاکرات استانبول واکنش رسمی نشان ندادند. ظاهرا هیئت هر دو طرف هنوز در استانبول حضور دارند و کشور میزبان در تلاش است تا طرفین را به توافق و یک تفاهم نزدیک سازد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان کابل اسلام آباد را ارائه کرده. مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی با وزیر داخله پاکستان محسن نقوی دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد اعلام کرد. پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک یک پارچگی خود را حفظ کنند. او تاکید کرد که باید تلاش‌های برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد. این پیشنهاد در حال صورت گرفته که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن‌بست مواجه شد. محسن نقوی در دیدار با رئیس جمهور ایران گفته که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان سازنده بود، اما تاکید کرد که اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند. وزیر اعلی ایالات پنجاب پاکستان مریم نواز تصمیم گرفته که علیه خارجیان بدون سند به ویژه اتباعی افغانستان اقدامات قاطع انجام شود. مریم نواز به مقامات دستور داده تا فوراً علیه کسانی که خانه ها، دکان ها، کارخانه ها، هتل ها یا تانک های تیل را به طور غیر قانونی به گفته او به خارجیان اجاره می دهند پرونده سازی کنند. او تاکید کرد که چنین فعالیت های باید به طور جدی نظارت و گزارش دهی شوند. کابینه ایالتی پنجاب بر ریاست مریم نواز نیز دستور داده که از طریق مساجد اعلان های برای شناسایی افغان های بدون سند پخش شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در نخستین دیدار یک روزه یک سلسله از مسابقات به مسافه هم خواهند رفت. قرار است دو تیم سه مسابقه 50 آوره را در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار کنند. قبلا هر دو تیم یک بازی تست برگزار کردند که در آن زیمبابوه با اختلاف زیاد پیروز شد. شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی اپلیکیشن ما هم شنیده میتونید. اپلیکیشن رادیو آزادی را از گوگل پلی و یا اپ استور در تلفنتان دانلود کنین و فقط با یک کلیک صاف و ساده بدون محدودیت و سانسور رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. اکنون هم فهرست از آنچه در ادامه برنامه به شما خواهیم داشت. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که مذاکرات با طالبان در استانبول نتیجه نداد و هشدار داد که پاکستان اقدامات عملی خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محدودیت اخیر بر اینترنت پیامدهای سنگین برای افغان ها داشت، حتی در بخش صحت.
A pregnant woman went to a hospital in Lakhman province with severe bleeding.
افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند از امنیت خود در افغانستان نگرانند. اسرائیل حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و دستور حملات گسترده را در غزه صادر کرده است. در کنار اینها گزارش های دیگر نیز به شما داریم. پیشنهاد میکنم تا پایان این مجله خبری ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
رادیو آزادی را میشنوین. در این مجله خبری ما امید مرزبان میزبان شما هستم و در بخش فنی سعید قادر مرا همراهی میکنه و به شما عرض سلام دارم. پاکستان امروز چهارشنبه گفت که مذاکرات برای برقرار ساختن آتش بس دائمی با افغانستان نتانست رای حل عملی به همراه داشته باشد و هشدار داده است که برای حفاظت از شهروندانش دست به اقدام خواهد زد. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان پس از 4 روز مذاکره در استانبول که توسط قطر و ترکیه میانجیگری شده بود در پیام در شبکه اکس نوشت متاسفانه طرف افغانستان هیچ تضمین نداد، از مسئله اصلی منحرف شد و به بازی مقصر دانستن و حیله‌گری متوسل شد. او افزود بنابراین گفتگو نتوانست هیچ رای حل عملی به همراه داشته باشد. گفتگوهای استانبول با هدف تامین صلح پس از آن برگزار شد که درگیری‌های مرزی میان پاکستان و نیروهای طالبان ده‌ها کشته به جا گذاشت. حملات منصوب به اردوی پاکستان در کابل و پکتیکا انجام شد و سپس نیروهای طالبان در اطراف خط دیورند بر نیروهای پاکستانی حمله کردند. پس از اینکه آتش بس اولیه 48 ساعته پایان یافت، یک آتش بس دوم در 19 اکتبر در نتیجه مذاکرات در دوحه پایتخت قطر برقرار شد. وزیر اطلاعات پاکستان امروز یک بار دیگر طالبان را به پشتیبانی بی‌وقفه از تروریستان ضد پاکستان متهم ساخت. او افزود ما ادامه خواهیم داد تا تمامی تدابیر ممکن را برای حفاظت از مردم خود در برابر تهدید تروریسم اتخاذ کنیم. پیش از آغاز مذاکرات در استانبول خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده گفته بود که اگر مذاکره نتیجه ندهد جنگ آشکار بین دو طرف درگیر خواهد شد. پاکستان ادعا میکنند که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعالیت دارند و از آنجا حملات را بر خاک پاکستان طراحی میکنند. ادعایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده است. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 عقرب در صفحه اکس توییتر سابق منتشر کرده ادعا کرده است که هیئت طالبان برای انجام گفتگوهای سازنده و نتیجه بخش هر گونه تلاش ممکن را انجام داده است، اما چنین به نظر میرسد که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از گفتگوها است. در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که برخی از عناصر در اردوی پاکستان مانع پیشرفت در روند مذاکرات در استانبول می شود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
رادیو آزادی را همچنان میتونین روی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان میگوید که قطع 2 روزه اینترنت در ماه گذشته در افغانستان دسترسی مردم به خدمات صحی، فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد و زندگی روزمره آنان را مختل کرده بود. در گزارش مشترک 10 صفحه این دو نهاد که روز گذشته منتشر شد آمده که قطع ارتباطات و وضع دیگر محدودیت‌های نامتناسب بر سیستم‌های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز می‌گویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما می گویند که قطع سراسری خدمات مخابراتی در ماه گذشته پیامدهای جدی بر حقوق بشر در افغانستان بر جا گذاشته است. در گزارش مشترک 10 صفحه‌ای این دو نهاد سازمان ملل متحد زیر نام غیر قابل دسترس تأثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان که سه‌شنبه 28 اکتبر نشر شد آمده که این اقدام از جمله تأخیر در دسترسی به خدمات صحی و عاجل، اخلال در فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد، تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مختل شدن زندگی روزمره مردم را در پی داشته است. گزارش می افزاید که قطع خدمات مخابراتی به گونه چشمگیر بر دشواری های روزمره مردم افغانستان افزود و زنان و دختران افغان را که پیش از این هم با دشوارترین محدودیت ها روبرواند در جریان قطع مخابرات با دشواری های مضاعف روبرو شدند. جرمی لاورنس سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک پیام ویدیویی که همزمان با نشر این گزارش در صفحه اکس این نهاد منتشر شده در بخشی از سخنانش می گوید:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province with severe bleeding.
یک زن باردار با خونریزی شدید به شفاخانه در ولایت لغمان مراجعه کرد که باید فوراً برای درمان به شفاخانه ولایتی منتقل می شد. اما آمبولانس شفاخانه خراب شده بود و راهی برای درخواست کمک وجود نداشت. نوزاد درگذشت و زن با اختلالات زنده ماند. پرستار گفت که من به حیث یک کارمند صحی تلاش می کنم جانها را نجات دهم. اما بدون ارتباطات احساس درماندگی می کردم.
در این گزارش مشترک آمده است که قطع ارتباطات و وضع سایر محدودیت های نامتناسب بر سیستم های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است و با تعهدات حقوق بشری افغانستان در تضاد قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و یونما گفتند که تاکنون مقامات طالبان هیچ توضیحی در مورد دلایل این قطع سراسری ندادند. در گزارش تاکید شده است که بر بنیاد قوانین بین المللی حقوق بشر، طالبان به عنوان دارندگان مسئولیت در برابر تعهدات حقوق بشری افغانستان مکلفن اطمینان دهند که هر گونه محدودیت بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تنها بر اساس قانون و در پاسخ به نگرانی‌های مشروع طبق قوانین بین المللی حقوق بشر اعمال شود. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سیستم های بانکی مختل شده بود. از حالات روزمره که مردم آگاهی باید حاصل میکردن به صفحات اجتماعی دسترسی نداشتن. تجارت های آنلاین و او کاروبارشان هم حذف شده بود. طبقه اوناس مثلا درس های آنلاین شروع کرده بودن. تمام موضوعات طیف های مختلفی که مثلا چی اقتصاد، چی مثلا روابط اجتماعی، چی آموزشی، بالای تمام از این چیزها تاثیرات خود داشت. واقعا زیادتر مردم حتی چند روزی که اینترنت نبود حتی افسردگی گرفته بود.
همچنان یک بانو ساکن ولایت هرات که او هم نخواست نامش گرفته شود گفت:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده با بالاخره با روش های مختلف فلان دخترها تلاش میکنن که درس بخوانن آنلاین یا به هر طریق از طریق هوش مصنوعی برنامه هایی که او میده به وسیله از او کمک کننده بوده به دخترها. تمام اینها همگی به شرایط بعد قرار میگیرن.
حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی روبرو شد. طالبان توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند، اما برخی منابع آنان گفتند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. شماری از افغان‌ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابراتی گفتند که در 2 روز قطع اینترنت، کار، آموزش آنلاین و فعالیت‌های تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی مسافربری، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات در شرق میانه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز سه‌شنبه گروه حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و به اردوی آن کشور دستور داده تا حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند. بر اساس گزارش ها نتانیاهو پیش از صدور این دستور با وزیران کابینه و رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی نشست امنیتی مهمی برگزار کرده بود. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلام گفت پس از مشوره های امنیتی صدر اعظم نتانیاهو به اردو دستور داده است که فوراً حملات قوی و گسترده را در نوار غزه آغاز کند. هرچند در اعلامیه علت دقیق این اقدام مشخص نشده است، اما یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای حماس بر یک منطقه تحت کنترل اسرائیل حمله کردند و این اقدام از دید تل ابیب نقص آشکار آتش بس پنداشته می شود. او افزوده است این یک نقص آشکار دیگر از آتش بس است. نتانیاهو پیش از این نیز حماس را متهم کرده بود که در روند بازگرداندن جسدهای گروگانها تقلب کرده و جسدهای نامطلوب را به اسرائیل تحویل داده است. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، تابوتی که حماس دوشنبه شب به عنوان جسد یک گروگان اسرائیلی تحویل داده بود، در واقع مربوط به فردی نبود که اسرائیل خواستار آن بود، بلکه بخشی از بقایای گروگان دیگری بود است که قسمت عمده جسد او پیشتر به اسرائیل انتقال یافته بود. در واکنش به دستور تازه نتانیاهو، گروه حماس اعلام کرد که روز سه‌شنبه جسد یک گروگان دیگر را که در یکی از تونل‌ها یافته است، به اسرائیل تحویل خواهد داد. با این حال، چند ساعت بعد شاخه نظامی حماس اعلام کرد که انتقال این جسد به تعویق افتاده و دلیل آن نقص آتش بس از سوی اسرائیل عنوان شده. رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در جنوب شهر رفح درگیری و تبادله آتش رخ داده است، اما اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. در مقابل حماس تاکید کرده است که همچنان به شرایط آتش بس متعهد است و ادعا کرده که نتانیاهو به دنبال بهانه برای فرار از تعهدات خود است. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس توافق آتش بس در غزه، حماس تعهد کرده بود که همه گروگان های زنده را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی رها کند و در مقابل اسرائیل نیروهای خود را عقب بکشد و حملات را متوقف سازد. حماس همچنین پذیرفته بود که جسدهای گروگانهای کشته شده را که هنوز پیدا نشدند نیز تحویل دهد، اما گفته که این روند زمانگیر است، زیرا بیرون آوردن جسدها از زیر آوار کار دشوار است. در این حال مقام‌های اسرائیلی ادعا دارند که حماس توانایی مشخص کردن محل بسیاری از گروگانها را دارد.
بیشتر از خبر،
شماره از افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که پس از نشر اشتباهی فهرست از اطلاعات آنان در صفحات مجازی تهدید به مرگ شدند. پیش از این یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده بود که شماره از افراد شامل در فهرست افشا شده کشته شدند. یکی از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفت که نیروهای بریتانیایی کار کرده و نامش شامل این فهرست است. همکارم در این گزارش با او و شماره دیگر از همین افراد صحبت کرده.
شماره از افغان‌ها پس از نشر گزارش‌ها در مورد کشته شدن شماره از افراد شامل لیست افشا شده افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی همکارند، نگران پیامدهای احتمالی برای خود و خانواده‌هایشانند. آنان مدعی‌اند که خود و یا نزدیکانشان در افغانستان تهدید شدند. یکی از افغان‌ها که می‌گوید در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکار بوده و نامش شامل لیست افشا شده است، با رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون در معرض اخراج قرار دارد. او با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش گفت که می خواهد هر چه زودتر به بریتانیا منتقل شود.
چندین روایت مهم و چندین کتاب مهم که بریتانیا را پار کردیم و برای می نگامد که اسنادهای خودتان افشا شده متوجه باش. پیمانی زندگی میکردیم تا این که بسیار زیاد شد و میتردیدات و مجبور شدیم به فرار به اینجا. هم مده بودن در مقابل تلاشی و باز یک دفعه یک کم سرتیفیکیت ما رو آخرین بار پیدا کردن. حتی به افغانستان به نمیجه که دکور بکنن نواتی به طالب بخون مکی کار کرد و سر ما رو خطا میکنه.
یکی از افغانهای دیگر نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یکی از اقاربشان که پسر جوانشان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت، پس از تهدید از سوی طالبان از منطقه فرار کردند.
یکی از اقارب ما که بچه‌ش با سربازان بریتانیایی در افغانستان کار میکرد، چند ماه پیش یکی از طالبان برایشان گفته بود که شما پسرتان را تسلیم ما کنید. فقط میخوایم بفهمیم که به خارج چه کار میکرد. پس از اون کل خانوادهشان از افغانستان فرار کردند. هیچ معلومشان نیست کجا رفتند.
این در حال است که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است، دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغان ها که تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتند کشته شدند. این روزنامه سه شنبه 28 اکتبر با نشر گزارش در این مورد بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند افزوده که از میان 231 نفر که به آنها اطلاع داده شده بود که اطلاعاتشان فاش شده 49 نفر گفتند که یکی از اعضای خانواده یا همکارانشان به دلیل این اشتباه کشته شدند. اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شدند. پیش از این در برخی گزارش ها طالبان متهم به کشتن شمار از نظامیان پیشین شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. در ادامه گزارش دیلی میل آمده، تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده نشان می‌دهد که 200 نفر از این 231 نفر گزارش دادند که خودشان یا خانواده هایشان تهدید شدند، در حالی که 99 نفر گفتند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردند. 121 نفر دیگر اعلام کردند که خانواده و دوستانشان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدند. گزارش می افزاید که حدود 100 هزار افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتند و نزدیک به 24 هزار سرباز افغان و خانواده هایشان طی 5 سال گذشته به طور محرمانه به بریتانیا منتقل شدند. این نقض امنیتی در فوریه 2022 رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی یک اشتباه فهرست حاوی اطلاعات شخصی حدود 25 هزار متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. با گفته دیلی میل، وزارت دفاع بریتانیا پذیرفته که 49 مورد نقض جداگانه معلومات در واحدی که درخواست‌های انتقال افغان‌هایی را که در جستجوی پناهگاه از انتقام طالبان بودند رسیدگی می‌کند وجود داشته است. مقامات دفاعی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کردند. در ادامه آمده که فلیپ اینگرام، افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا، این حادثه را کاملا شوکه کننده خوانده و افزوده است باید کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده بگیرد. در پاسخ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسی های مستقل نشان میداد احتمال این که افراد صرفا به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند بسیار پایین است. گفتنی است که برخی از رسانه ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش ها و نگرانی های را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. اما در آن زمان حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با شماری از رسانه‌های داخلی این ادعا را رد کرده و گفته است که نیاز به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوط به آنان موجود است، و تاکید کرده که عفو عمومی صادر شده و نیاز به پایگرد قانونی افراد نیست. بر اساس گزارش‌ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفتم می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشتند. رادیو آزادی.
اداره مهاجرت ترکیه اخیراً از بازداشت بیش از 30 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در سراسر آن کشور خبر داده. به گفته اداره، در مجموع بیش از 122 هزار مهاجر فاقد اسناد از آغاز سال روان تا حال در سراسر ترکیه بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه آن را تشکیل می‌دهند. همکارم با شماری از افغان‌هایی که در ترکیه زندگی می‌کنند و از این بابت نگرانند صحبت کرده و در این گزارش وضعیت زندگی آنها را به تصویر می‌کشد.
ما در استانبول زندگی میکنیم، در ترکیه و چیکار کنم؟ پلیس ها گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود 10 روز قبل از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ‌های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکایم یک نیم هفتهش پلیس ها گرفته و به خاطر کارگری آمده بود، اسناد هم نداشت. در فامیلشان پریشان است، در کابل ما در اینجا در کم بردیش چوالش نداریم، ما پریشان استیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدن در کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت های سختی های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ ها را دارند.
محب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما از به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودن. آمریکا مرا کمپ 60 ما گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می‌دهند و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می‌کند سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمنند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت‌ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغانها در ترکیه در حال منتشر می شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتا اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغانها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماهای اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. بیشتر افغانها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند می گویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان است.
البته صفحات توییتر، یوتیوب و اینستاگرام رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. در این صفحات بر شما خبرهای تازه لحظه به لحظه، گزارش‌های تصویری و تصاویر جالب را نشر می‌کنیم. با ما باشین و از این خبرها آگاه شوین. در آغاز این مجله خبری، از سخنان تازه وزیر اطلاعات پاکستان به شما گفتیم که گفته مذاکرات با طالبان در استانبول نتیجه نداد. عطاالله تارر در پیام روی صفحه ایکس تویتر سابق هشدار داده که پاکستان اقدامات عملی خواهد کرد. بیاین حالا نگاه تحلیلی به نشست استانبول بندازیم. فائزه ابراهیمی در گفتگوی با صمد کارمند، تحلیلگر سیاسی، نظر او را پرسیده.
ببینید، من چند روز قبلم در مصاحبه که با رادیو آزادی داشتم یک بار دیگه با صراحت گفتم که این مذاکرات به بنبست میره و این مذاکرات نتایج نمیده. چرا؟ برای از این که اول برخورد پاکستان با طالبا یک برخورد دیپلماتیک نبود. در سطح که دیپلماسی رعایت میشه و نمایندگان وزارت خارجه دو کشور با هم باید بشینن مذاکره کنن، صحبت کنن، وجود نداشت. برعکس، این مذاکرات بیشتر یک مذاکرات استخباراتی بود. چنانچه شما میبینین که با وجود که نامش افشا نشده، ولی کسی که از طرف پاکستان آمده در حقیقت مسئول استخبارات، یک بخش استخبارات پاکستان هست و همچنان از افغانستان کسی که رفته در گذشته استخبارات طالبان رهبری میکرد. به هر ترتیب این مذاکرات که بیش از 3 روز طول کشید، خب پاکستان خواستهای خود مطرح کرد که عمدترین مسئله تی تی پی پاکستان بود، چیزی را که طالبا به این صورت نمیخواهند که جلو فعالیت تی تی پی را در اطراف افغانستان و در افغانستان و در پاکستان بگیرند. چرا؟ برای اینکه تی تی پی از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ فکر و از لحاظ اندیشه با طالبا هیچ تفاوت نداره و طرف دیگر تی تی پی گروهی است که بیعت کرده از طالبا و پاکستان این را با صراحت مطرح کرد که شما باید جلو فعالیت تی تی پی را بگیرین و به این ترتیب شما کوشش بکنین که این گروه را فعالیت شده در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در پاکستان مهار بکنین. و همچنان طالبا خواستایی داشتن که خواستایشان بدون شک بر علاوه مسائل مربوط به گروه داعش مسائلی بود که شما به جنگ یا بمبارد افغانستان پایان بدین و ما اجازه بدین که شما به حیث یک حکومت ما را به رسمیت بشناسین و همچنان در مناسباتی که ما با هند داریم یا مناسباتی که با هند آغاز شده این مناسبات ادامه داده شود. ولی واقعی من روند اساسی بحث بین پاکستان و گروه طالبان مسئله تی تی پیه بود که متاسفانه زمینه به این شد که پاکستانی ها عمله بکنن و یک تعداد مردم بی‌گناه از افغانستان همچنان کشته شد.
صمد کارمند تحلیلگر سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد، نظر وی را در رابطه با نشست استانبول شنیدید، نشسته که در همین آغاز مجله خبری هم به شما گفتیم که به گفته وزیر اطلاعات پاکستان